استودیو.
بله، سید سمی عباس تاسو استریم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند والي د مخدر موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې په طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوختو خبره کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د پاکستان یوې محکمې د جمعیت الدعوا مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي په کور کې له نظربندي لرې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. د خبرونو تفصیل. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ بیرته کابل ته استون شي. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رایې د اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. د لوړو زده کړو وزارت هغه مهال دا رد کړی چې روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. په ترکیه کې د 243 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیس روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د خزینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3600 پولیس شته. د غشمیرې ته د رسېدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي مشر غلام محمد راسخ ازادي راډیو ته وویل
پول جامعه کې پلاکه شي او ډاکټر ته ضرورت دی او پولیس هم ضرورت دی. بدون د پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې 14 خزینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 خزینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چهارشنبې په ورځ رویتر آژانس ته خبره کړې او ویلي دي چې وروسته له هغې چې د لاهور یوې محکمې د شپېتو نورو ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظربندي لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه. په پام کې ده چې نوموړی نن خوشي شي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په دو عصري هوټلونو یو ریل تمزای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوي وي په لاس لرلو تورن کړی دی. نوې ډیلي اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره یې دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت الدعوا په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي $10 million انعام ټاکلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې جمعیت الدعوا په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه سخت دریځې ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی یوه جبهه ده. متحدو ایالاتونو دغه راز پاکستان تورن کړی دی چې هغو سخت دریځو ته یې پناه ورکړې چې په ګاونډیو هیوادونو حملې کوي. پاکستان او جمعیت الدعوا دواړو د ممبئی په حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته، خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هوارې لپاره به د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیل دي د هغو ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د مننې دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنه کړه چې نړیوال ترهګر پر دې هېواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیا او ایران د سوریې په څه باندې شپږ کلنې جګړې کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحده ایالاتونو بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کړی چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر ستنېدو لږ وروسته وویل: ما نن خپل استعفا ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړه. ده د صبر غوښتنه وکړه او راته وویل چې استعفا را سره خوندي کړم تر څو په دې اړه نورې سلا مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په 4مه په سعودي عربستان کې خپل استعفا اعلان کړې وه. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراري کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه ده سبا به د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوې غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سیشن به پورز درې نوي کلن رابرټ موګابي له جمهوري ریاست استعفا وکړه. موګابي وونه وروسته تر دې استعفا وکړه چې پوځیانو دای په خپل کور کې نظر بند کړ. موګابي ودې شکاله ولسمشر د روانې میاشتې په پیل کې د مننګاګوا چې د مرستیالو برطرفه کړی وو. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر راپورونو کې اوري چې د هلمند ولایت مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې دوام لري، طالبان ته د رنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي.
ولسوالی کجکی، موسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
په شمال زون کې 209 شاهین قلو اردو چارواکي وای په تیرې یوه میاشت کې دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راز د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې په درزاب او قشتېپه ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو له امله د سیمې د پرسیمه ډیر اغیز شوی. د غراس په تیر بیا په د تعلیمی بهیر په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت یا اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې به واوري چې چای لکله دود شوی.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غزیدلی ده. دینه استفاده کوي.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. په هلمند کې د هوا له لارې درنه بمباري روانه ده. دا بریدونه د یکشنبې له شپې پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي. دغه راز د مخدره موادو د پروسس او تولید ځینې کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. د هلمند چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چاوي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلي.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک
د حواله لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلور ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکي، موساکله او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې. د هلمند والی تر تېر ماښام پورې په موساکله کې د اته دېرش طالبانو، په دیشو کې د دېرش طالبانو، په کجکي کې د دولس طالبانو، او په واشیر کې د پنځه طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال نه ملکیان هم وژل شوي دي. خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لور ته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دي ملکیان وژل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې تر پرون ناوخته پورې په لسګونو اغېزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول. پنځه شپېته هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو دوه ویشت فابریکې له منځه تللي، د ماین جوړولو دوې فابریکې له منځه تللي، او د ترهګرو یو دوه مرکزونه له منځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له دوه سوه تر څلور سوه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې نه زره ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي.
و موردل چې د هلمند والی د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې پنځه ورځې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي. په شمال زون کې د دوه سوه نهم شاهین قلو اردو چارواکي بیا وایي چې په تېره یوه میاشت کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قلو اردو ویاند نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته په دې اړه یو لړ نورې څرګندونې کړې. تفصیل د لمزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د هوایي او کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیره میاشت کې په پنځو شمالي ولایتونو کې کابو 500 توریستانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د عملیات د خالد شپږ نیوي عمومي عملیاتو په چوکاټ کې د کمانډو او هوایي ځواکونو لخوا په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شول. ښاغلی جمشیدی په تیره میاشت کې د افغان دولت مخالف وسلوالو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل. دو سوه اوه اتیا تنه طالب وسلوال په پنځو شمالي ولایتونو کې وژل شوي دي او یو سلو اته اویا تنه نور یې ټپیان دي او اووه دېرش تنه نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو کره شمېره یې د شاهین قلو اردو ویان لخوا په ډاګه نه شوه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په شمال زون کې د افغان دولت مخالف وسلوالو په مینځ کې بهرني توریستان هم شامل دي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د افغان دولت پر وړاندې جګړه پر مخ بیایي. د شاهین قلو اردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د وژل شویو وسلوالو ترمنځ ازبکستاني، تاجکستاني او پاکستاني طالب جنګیالي هم شامل دي. هغه په دې اړه وویل: طالبانو ته په وختو تلفاتو کې د هغو کسانو مړي هم شامل دي چې بهرني جنګیالي دي. دوی د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان تابعیت لري او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د مخنیوي په هدف اوس مهال ډیری هوایي ځواکونه او کمانډو سرتیري د شپې لخوا تیرستان هدف ګرځوي. د شاهین قلو اردو ویاند وایي چې همدا اوس مهال د یاد نظامي اړې کشفي برخه او ځمکني ځواکونه په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې خپل محاربوي عملیات پر مخ بیایي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. په دغو ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دغې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی او له خپلو کورنیو سره د زده کړو د دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي دي. جزئیات د فریپا ظاهر پر راپور کې اورئ.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغو دوو ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې یې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده. هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بلور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتېپه او درزاب کې خلک د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه هم شکایت لري. په تېره بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یوه غړي اناهیتا حیدري د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلی دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتیایي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسولینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلي وو چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
د جوزجان په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر د داعش د وسلوالو د فعالیتونو د اغیز په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي لا هم په ملي پروسو کې د افغان میرمنو د فعالې ونډې په وړاندې ستونزې شته. د ښځو په برخه کې د دې دفتر مشره ټولنیز محدودیتونه زده کړو ته نه لاسرسی او د ښځو په وړاندې د ستونزو د لرې کولو په اړه د اغېزمنو اقداماتو نه ترسره کول عمده ستونزې ګڼي. پرون په دې اړه یوه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغان میرمنو سره د مشورتي ناستو په دوام وایي چې د پخوا په پرتله په ملي پروسو کې د افغان میرمنو ونډه کمه شوې ده. د ښځو په برخه کې د دغه دفتر مشر ریبیکا تاورس د چهارشنبه په ورځ د ښځو یوې مشورتي ناستې ته وویل حکومت باید په ملي پروسو کې د میرمنو د مهمې ونډې لپاره ټول امکانات برابر کړي. د اغلی تاورس په خبره ټولنیز محدودیتونه زده کړو او عامه ځایونو ته د میرمنو کم لاسرسی او په ټوله کې نامنیو د میرمنو مخدب کړی دا
ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوی چې میرمنې تحرک ونه لري او همداراز زده کړو ته نه لاسرسی بل ستونزه ده. موږ په افغانستان کې یوازې 10% باسواده میرمنې لرو او همداراز په هیواد کې 3% میرمنې رسمي اسناد نه لري، چې دا ټول په ملي پروسو او په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون پر وړاندې لوی ننګونې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دغه ناسته کې ګډون کړی وو په ملي پروسو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو پر فعال ونډې ټینګار وکړ. تداماچی اماماتو همداراز ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د میرمنو د بشپړې ونډې د ډاډمن کېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ځینو افغان میرمنو هم تل په حکومت په ملي پروسو کې دوی ته د فعاله ونډې د نه ورکړې له کبله انتقادونه کړي دي. جمهوري ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې په ملي پروسو کې افغان میرمنو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د جمهوري ریاست د وین مرستیال د واخان مینه پال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه غندونه چې د میرمنو د مشارکت په وړاندې باندې موجود دي د افغانستان حکومت هغه لري کوي او دوی ته د دې زمینه برابروي چې په ټولو چارو کې فعاله ونډه ولري.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او مدني فعال مریم بارکزی بیا د ښځو پر وړاندې د موجوده ستونزو د نه حل د ملامتۍ ګوته تر ډیره حکومت او د یونما په ګډون اړوند بنسټونو ته نیسي. داخلي بارکزی په خبره د حکومت له هغو اداو سره سره چې په ملي پروسو کې به افغان میرمنو ته فعاله ونډه ورکوي بیا هم سربلې د میرمنو ونډه کمیږي چې خبیل گئی دی یونما تازه اندېښنې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار ته بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو اوري او اوس به هم صفي ولستان اگزیته وښو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبه ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایي حملو په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایي حملو انتقاد کړی وي چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچې نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همداراز د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشئی توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونې د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکو فیصل پرویز لخوا لیکل شوی چې د افغانستان د کړکیج د هواري په هدف پاکستان د امریکا په غوښتنو سرخی. په مقاله کې راغلی چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیه ته په کتو له شک پرته دا وموندل چې د پاکستان پاوز له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی بیا هم نه دی توانېدلی چې له ځانه کمزورې پاکستانی پاوز دې ته اړ کړي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړي. د ستراتفور په مقاله کې راغلی پاکستان د خپل ایجاد له ورځې راهیسې نیابتي جګړې مخته وړي. لومړی سر یې له افغان مجاهدینو ملاتړ کړی او بیا یې په وروستیو کې د طالبانو ملاتړلی او تر اوسه دې کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
ازادي رادیو اوري. د روسي ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغون کړي. لدې غونډې مخکې د روسي ولسمشر د سوریې له ولسمشر بشار الله اسد سره کتلی وو او وروسته یې وویل چې هغه دې ته تیار دی چې په هیواد کې پارلماني او د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې انتر سره کړي. نور تفصیل د احمد شبر پرپورت کې.
د روسیې، ایران او ترکیې مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په جنوب کې د سوچي په ښار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچي کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظر دا دی چې په داخل او خارج کې بېلابېلې سیاسي ډلې همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سره کښي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیې بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره له یوې مودې را په دې خوا د قزاقستان په مرکز استانه کې خبرې شروع کړې دي. بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریه د حکومت د اپوزیشن ډلو غونډه وکړه او ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لرې شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28مې نېټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیا او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
په ایران کې د پرستو فروهر په نوم یوه نجلۍ د شنبې په ورځ محاکمه کیږي. د هغې مور او پلار سیاسی فعالانو چې ویل کېږي 19 کاله مخکې د هغې هېواد د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جرالزی په رپورټ کې.
په ایران کې دوه سیاسي فعالان داریوش فروهر او د هغه میرمن پروانه فروهر د 1998 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغوی په خپل کور کې ووژل شو. د هغوی تر قتل وروسته د زیاتو اسنادو او شواهدو لشتوالي سره هم ایرانی چارواکو د هغه هیواد پر استخباراتي مامورینو ملامتي ورواړوله او ویل چې په خپل سر دا کار کړی دی. د هغوی د قتل تر 19 کلیزې وروسته به د شنبه په ورځ د هغوی لور پرستو فروهر په تهران کې محاکمه شي. پرستو فروهر به د هغې د پلار او مور د قتل پاړه مقالې لیکلي او پر انټرنیټي سایټونو یې لیکنې خپرې دي. پروانې فروهر چې د خپل مور او پلار د قتل د 19 کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللې، بیګاله تهرانه د ازادي اروپا او ازادي رادیو د ایران څنګه ته وویل:
سال گذشته هم که من برای برگزاری
18مین سال زتیر کال هم کله چې د خپل مور پلار د قتل د کلیزی المنزلو ته راغلی وم، د محکمې له خوا ورغشتل سیوم، پر ما تور لګیدل چې اسلامي مقدساتو تمیز پکاوي کړی او د ایران د حکومت پر ضد می تبلیغ کړی دی. پر ما هم د استخباراتو ادارې دا تورونه لګولې دي او زه محکمې ته ورغشتل سیوم. د داریوش او پروانی فروهر وژل کېدل په ایران کې د هغورون اندو او لوستو کسانو د قتلونو په سلسله پورې تړاو لري چې په ایران کې د زنجیرۍ قتلونو نوم ورکړ شوی دی. تر 19 کلونو وروسته د ایران د استخباراتو وزارت پرستو فروهر چې هنرمند ده او په جرمني کې اوسي، خو هر کال په مونی کې د خپل مور او پلار د یادولو لپاره تهران ته ځي محاکمه کوي. هغه اوس په تهران کې ده.
اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې وایي د لرغونو هنري آثارو د اصلي هنري آثارو پیژندګلوي سخته شوې ده.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یوه چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غرض د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
دغه نشری توکي چې دي د حکومت خپله نه غواړي چې ورک شي او دوی خپله په دغه خوشحال دي کاروبار ټوله د دغه څخه دي. ما چې اوس نو بمبارونه ټوله بس پر ملکیانو باندې دي. زما پیغام ورو مکاماتو ته دغه دي دا بمبارونه دي بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټوله په شهادت رسولي دي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد اکبر اکبر د هلمند ولایت خبر کوم چې دغه داود ازادي راډيو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې په تیر بیا په هلمند ولایت کې په ورستیو کې د بمباریو په اړه نظر څرګند کړی و. دوی وایي چې دغه بمباری اکثرا ملکیانو ته تاوان رسوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست په ټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو. په ترکیه کې د 233 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي ترابل کېږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر ایمرسن مننګاګوا په پلازمینه حراري کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ټاکل شوی چې نوموړی د ولسمشر په توګه سبا د لوړې مراسم تر سره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو شته. د ویب پاڼې پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې که غواړی چې په دې اړه چې چای په نړۍ کې لکله دود شوی دی او څه ځنګلتیاوې لري د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دینه استفاده کوي.
د غرزه د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې دی چې د غوډو اونیس پروګرامونو ته وار ورسیږي او بل ټولنیز ستونزې په باب یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو د نړیوال بهیر په نوم یوې مسیح خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ فیصدي تیر کال یوازې 13% وه. خو داسې ګڼل کېږي چې د روان کال تر پایه به د بیکارۍ فیصدي 13.1% ته لوړه شي. په افغانستان کې هم د بیکارانو په ډله کې ډیری ځوانان دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اورئ.
په یو تازه رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ اندازه تیر کال 13% وه. په نړۍ کې د ځوانانو د کار په اړه رپورټ د دوشنبه په ورځ خپور شوی او پکې ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه ځوانان بیکارونه وو. دا د 2009 میلادي کال په پرتله چې په نړۍ کې د کار بحران اوج ته ورسید یو څه پرمختګ څرګندوي. هغه مهال شپوج او یا اشار یو فیصد ځوانان په ټول نړۍ کې د کارونو لنشتوالي کړیدل. د اندیښنې وړ مسله دا ده چې شای په 2013 میلادي کال کې 200 نور ځوانان هم له کارونو به برخې شي. په 2011 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند وایي د افریقا په شمالي هیوادونو، عربي نړۍ او جنوبي امریکا کې زیات ځوانان کارونه نه لري. په دې سیمو کې د 2010 او 14 میلادي کلونو ترمنځ ډیر ځوانان بې کارونو شوي دي، خو په همدې موده کې په اروپایي اتحادیه، شمالي امریکا او د افریقا په جنوبي هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کارونه زیات شوي وو. د رپورټ په حواله د اقتصادي ودې او د ځوانانو لپاره د کار موندنې د پروګرامونو ترمنځ د اړیکو د نشتوالي له امله به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه په خپل ځای پاتې شي. په نړۍ کې د اقتصادي ثبات کمزورتیا هم د ځوانانو له بیکارۍ سره په تړاو کې ستونزه بلل شوې ده. په 2011 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند د ښځو د بیکارۍ اندازه زیاته بللې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د کار په نړیوال مارکیټ کې د ځوانو ښځو ونډه د نارینهو په پرتله څه باندې 14.5% کمه ده. رپورټ وایي چې د نارینهو په پرتله ډېرې زیاتې ښځې کارونه نه لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په عدلي او قضایي ادارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سره چې اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سره چې کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې میرمنی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه وو عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی او کموالې د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ پکوندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي او نور زموږ خویندې او ورونه په دې به نه پوهېږي چې دغه میراث زویل فروز عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځای ول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کسه د نفوس ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله ذاتو که یا پا محاکمو که هم ستونزی چه اغا نسبت دی قلت دی افرادو نده، خود طبعا چه اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه دقیق باعث کیگی چه مشکلات پا محاکمو که بلاندی رسی او چوک چه انتظار دی محاکمو نده تا وقول ری چه باید زما دوسیه زر تر زر حل سی، نو دقیق اسباب عوامل دی زه امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوس ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیره صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي وي؟
تاسو چې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقوقو نه، دلته بیا دوه بخشه کې یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقوقو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارندوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سارندوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و میاست، استناف هم یو میاست او تمیز دوه میاست، چې دا هیڅ امکانات نلري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه دغه هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه آزادي ده، هغه آزادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه آزادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک کې په کار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کېږي نه، که سوینې ډېر کمې، او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیره صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته 50مه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپل مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیره صاحب، د ورستې پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده، او مونږ د غوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسی دی وقت چون ایجاب نکی که نه زگ دی نوم دی اخسنو نه علاوه تقریبا یوامی اسمخ یو خوراغ لما تا چی دقس از ما حق و حقوق پای مال سوی دی اغا چی ما ولیده دی دی مهر ما دی نظر نونی ول سوی پا مربوطه ارگان که لمربوطه ارگان سر لارم وغه گیدم چی اغا موضوع تجارتی موضوع مال ده خود دیده پا مهر که ده نتاس لطفا ده موضوع پا سی دول بانده قانونی دول بانده ما دی چا حق خورای اغا الحمدلله نن دویم مرحله تا یعنی سنفی مرحله تا انتقال سوله ده پا تور دی نمونه ایا مثال فشورده ما تاسل تی دی نوم اخسلون علاوه ده سی موضوعات سوی دی مونگا دی خپل متنانو سره دی قانون په چوکاټ کې دی قانون پرانا کې لمربوطه ارګانو سره غږیدلی او غویم په ډیر ورین تندی باندې قبل کړی ده موضوع محول سوی ده بعدی محاکمه ته چې بعدی محاکم به موږ انتظار دی باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چاته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نه وي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څخلی وي یا به اوس چای څخی او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړی د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو د چای د کلمې ریښه د چینایي ژبې پورې اړه لري او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به وویني چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نورالله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې دیر ټی وایي او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان کونو مال یو چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عین دا د چای خوند او بوی ورک ول داسې فکر کوي چې لکه چای سره تل لګیل او لګ مانو اچولي ګټکړي دي داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح هم
دی وای چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړې دي، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبای نه وجوشي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبای او تر مازیګر په مغیاو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی دای دې چې خصلت د متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هاري او باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. الته نادیده هغه چاینه چې خل رنگونه او نور رنگونه هغه چې واچو ولې خوند نه کاو ولالت لیکلی و چې دا برونټي او نسواری چای وو.
هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا خو هغه خوان چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې هغه په هغه چایو کې نه وو او ډیر زیات استفاده کوي لدینا افغانان استفاده کوي ترکان استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري ترکان معمولا تور چای ډیر خوري عربان ته استفاده کوي خو عربان به قهوه ور سره استعمال او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه
نو موړې وای چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلا بیلې کیسې او داستانونه موجود دي خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ول په چین کې پیدا شو او چای درې ډوله ده شین چای تور چای د شیدو چای یا شیر چای په افغانستان کې شین چای عام دی تور چای کم خلک څښي او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرین خوراک بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلط زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی د شین چای رواج کم دی تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینسدانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډیر ګټور دی او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره د ذهني سکون لپاره او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته چای بوټی یا ونې وکړلې نو اول خلک میلمانه کړ تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو پیغ باندې یو کم به
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و
شروای پخ کړی و مستی او اثر سره په دې وخت کې خدغه سي چراغونه لکه دا وسې دي دا هم نو چروا کاسي کې خو دلی و خیر او نو دې کور خاوان د موږ د زیات مل مپالنه په وجه وي شیشې ته ور لاس کړ دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې شي نو هغه په یوز د دې چې هغه د مرچو شیشه را واخلي د نسوارو شیشه را واخلي او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچ کله چې ټول په یو ور باندې کاسو ته لاسونه ور چیټ کړو خپم را پورته کړو چې ګورین مرچ نه دی بلکې نسوار دی نو هغه یو کس یې دا پورته کړ سره ټوپک او ولټل ټوپک را واخیستو زه به د کور خاوند په دوه دوه نه تم کې داسې دی غو مختصر سره غلطی شوی دا زار نه دی د نسوارو شیشه ده نسوارو شیشه و مرچ یو جایی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کن په ډیر مشکل باندې نا سړی موږه کیې نه و او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته هغه سې تریخ چای واچو بیا مغه یو چې موږ خپل لګاسې ورته ټلیفون یغه ته فون یعنی په تل سره یو یغه ته چای واچو د تریخ چای پورته ک بیا په ټوپه کور ولټولې ټوپک بیا دې کور والته په دوه دوه نیم تم کیږي چې دې سړي خو مخ کې په شروع کې زار اچولي اوسې په چې کې زار واچول چای تریخ چای وو بیا ما سره یې سره کینو ای سړي چې په تنه او په خیرت خو به یې غوي ته چې له غرور اخلي له کوم ځای راغلی سره دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برنه واچول دې د داستین باتو چې تر دغه وخت پورې تقریبا یعنی څه کم یو پیړی راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خو چای رواجو یعنی چته به برایا ګړه چې به ورچول او تریخ چای نو عام کچیرته عام وای نو دا سړی چې سینم تقریبا د 15 کالو کې د هغه به چیرته چخلی نو زه له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوخ چای رواج شوی دی ترخی چای رواج ورسته پیل شوی دی دا د وی په لینې زپه
لیکوال او څېړونکو سید نظیم سیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو که تاسو ورته ډیره ښه میلمستیا هم کړی وي خو چې چای ورنه کوي نو هغه میلمستیا ټوله تفصیل لاهو کیږي معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا هر څه ورته وای نه ګڼل کیږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا لاچی چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د ده یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږې راځي هغه تنده ماتوي، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم رام شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یا ول بل سره ساتو سالا کین وای چې راځم سره یو چای وخورم، دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا، او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري، وجود ډیر نرم کی. ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځین درمانی خاصیت هم لري، چې هغه د بیل نه څه داده دی ویالو بیل نه، دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ورکوي، هم ښه خوشبويي لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتون پاڼې دا هم چای په جوش وبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي، د یونانی دکانداران خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي، معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګ د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوش وبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچيري چای ونڅکي، داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دی. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراو.
بیا به په یو بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي، او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه، چاینکه په قشغاره یا سیله چاینکه کې به واچوه، هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کیږده چې اوبه وایشېدې، بیا یې راکوس کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي و هغه به بیا ور واچول، بیا به د هغو سر پټ کړی و ستنې سرپوښ ورته جوړ کړی و، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.www.azadiradio.com. او که چېرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
کلا بورا وینی لکارمان بدی دزړه